درنو دوستانو ستړي مشې دی ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل انت حرکت کوم پیل هم د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو کو د کډوالو نړیوال سازمان ویل پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو پستنیدو کې د روان میلادي کال لا پیل راهیسی دیار لسلنه زیاتواله راغله د تازه شمیرې د کډوالو نړیوال سازمان په غو ریپورت کې ورکړي چې د جمعې په ورځ خبر شوه ده په ریپورت کې ویل شوی د جنوري په دوو وروستیو اونیو کې نږدې لس زره افغان کډوال افغانستان ته له پاکستان نه ستانه شوي دي په دې اړه وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وی اساسي موضوع چې د اسلام آباد او طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو ته زیان رسولی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي خوندي پټن ځایونه دي د دې وزارت ویان شفقت علي خان په خپل ونیزه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې پاکستان دا موضوع په وار وار د طالبانو له حکومت سره شریکه کړې ده او ورته ویلي دي چې د دوارخیزو همکاریو د دوام لپاره باید د غستونځه هواره شي نوموړي ویلي تر هغو چې افغانستان کې د په خبره د طالبانو د تحریک پټن ځایونو مسله نوي حل شوي د دواړو لورو ترمنځ همکاري ناممکنه ده تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم شاباز شریف هم ورته څرګندونه کړې وي او ویلي و چې پاکستان تمه لري د طالبانو حکومت د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي او ملاتړ ترې وکړي د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د دې تازه څرګندونو په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی خو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول داوی تل رد کړي دي طالبانو همدارنګه ویلي چې پاکستان د خپل امنیت غم په خپله وخوري او نورو ته د ملامتۍ ګوته نه نیسي د حماس لخوا یرغمل شوي درې اسرائیلیان چې نن د غزې په تړانګه کې خوشې شول اسرائیلو ته ورسېدل د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند هوکړې له مخې به اسرائیل هم نن د ورځې په وروستیو کې په سلګونو فلسطیني بندیان آزاد کړي د غدرې اسرائیلیان به چې د غزې تړانګې په خان یونس سیمه کې د نړیوال سره صلیب استازو ته له سپارل کېدو وروسته د اسرائیل په جنوب کې یو پوځي مرکز ته لېږدول شوي هلته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي نړیوالې رسنۍ رپورټ ورکوي چې د دواړو لورو ترمنځ اوربند چې نږدې څلور اونۍ مخکې نافذ شوی په وروستیو ورځو کې وروسته لاغې له خطر سره مخامخ شو چې حماس اسرائیل له شبې هوکړې څخه په زرغړونه تورن کړ او ګواښ یې وکړ چې روانه اونۍ به نور اسرائیلي یرغمل خوشې نه کړي اسرائیلي هم په غبرګون کې په غزه کې د جګړې د بیرته پیلولو ګواښ وکړ حماس هغه ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړي د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وايي د امریکا له پوځي مرستو پرته د اوکرين د روسي د يرغل په وړاندې مقاومت نشي کولای زيلنسکي دا خبره پرون په هغه مرکه کې وکړه چې د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د هغه وینا وړاندې خبره شو د زيلنسکي په ټکو اوکرين به د روسي په وړاندې د بقا لپاره لډیر ستونزمن حالت سره مخامخ شي زيلنسکي په دې مرکه کې ان بي سي نیوز ته ویلي که هم دوی د خپل پوځي تجهیزاتو تولید پیل کړي خو په ټوکی د امریکا د مرستو نشتون پرې نشي جبرانولی او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر خبرداري ورکړی چې ایران د غنی شوو یورانیمو میاشتنی تولید د وسلو د تولید کچې ته نږدې کړی او د دې هیواد د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره یې به هوکړې ته د رسیدو لپاره فرصت ډیر کم دی د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس رافیل ګروسی د مونشن امنیتي کانفرنس په څنډه کې وویل چې تهران د شپېته سلنه غني شوو یورانیمو میاشتنی تولید نږدې اووه چنده زیاتوي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل ازادي راډیو ډاټ کام زموږ ویب پاڼه ده چیرې چې تاسو دا او نور خبرونه په تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شئ وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب اوریدل شي د کډوالو نړیوال سازمان له پاکستان څخه د روان میلادي کال د پایل راهیسی د افغان کډوالو د ستنیدو د زیاتوالي خبر دوی وایي د جنوري د میاشتې د پایل راهیسی هغه کډوال چې افغانستان ته ستنیږي شمیر یې دیارلس سلنه زیات شوی دی خو افغان کډوال وایي په پاکستان کې ستونزمنو شرایطو او زورونو له دې هیواد وتلو ته اړ کړي دي
بس خپل ډېر مشکل ده سره مخ دي بس پاکستان هغه د اوس بل چا مینه کې اوسې په خپل سر پران نه لږ اوسې دي او بس نور ولا چې تا په دغه
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له لوري د افغانستان د سړو سیمو د سلګونو محصلینو لپاره د دینی او ساينسي سیمینارونو تنظیم له پراخونې وکړه ولی پریرپ لري دا متقاعدینو له هغه ستونزو مو هم خبرو چی وای د طالبانو د حکومت ورستی پریکړي چې وای دوی د محکمو کې د خپل حقوق لپاره راشي دوی ستونزې نشي مور بدل کسي
بارم سره بوله مر مهري
سپېدل کو وختو د افغانستان او سیمه په اړه نور ریپورتونه لرو لمکسر وسه
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو په سنیدو کې روان میلادي کال پایل راځي د یار لسلنا سیاتواله راغله دا تازه شمیرې د کډوالو نړیوال سازمان پرون په یو ریپورت کې خبري کړي په دې ریپورت کې ویل شوی د جنوري په دوو وروستیو اونیو کې نشته لسر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوی د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بیلابیلو خارونو د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ له ویر سره ملاده په اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو
د کډوالو نړیوال سازمان IOM اندیښنه څرګند کړي او ویلي دي چې دروان میلادي کال لپاره د پاکستان د اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون جمعه د فبروري په 14مه خبر شوی ویلي دي چې د جنوري میاشتې د لومړیو دوه اونیو په پرتله له پاکستانه افغانستان ته د افغانانو د ستنېدو کچه د یادې میاشتې وروستیو دوه اونیو کې تیار لسلنه زیاته شوی ده. IOM وایي چې د روان کال د جنوري له شپاړسمې د جنوري تر یو دېرشمې پورې شاوخوا لس زره کسان له پاکستانه له پنځو بېلابېلو سرحدي لارو افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بېلابېلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ له ویرې سره مل ده. که څه هم وړاندې بېلابېلو پاکستاني چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي او شړي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري، خو افغان کډوال بیا دا موضوع ردوي او وایي چې پولیس اسناد لرونکي او بې اسناده افغانان نیسي او ډېر شمېرې بیرته افغانستان ته ډیپورټ کوي. د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال چې له تیرو دوو کلونو راهیسې امریکا ته د تګ لپاره د خپلې دوسیې بشپړولو ته تللی، ازادي راډیو ته وویل چې همدا نن یعنی شنبه هم پولیسو په دې ښار کې تلاشۍ پیل او د افغانانو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي زیاته کړه.
کامن نگرانی ها زیاد وجود داره، خیلی مردم به تشویش است، خیلی
خلق زخت زیاد لستونزو او اندیخنو سر مخامخ دی. بدی ورستای ورزو که مدیره خپلوان همکاران او گاوندیان چه طول افغان کدوال دی لیسلام آباد و وطل او دنور و خارونو لره پرتو سیمو پیخور او کوات تولارل د لری همدو سمروانه ده. هر ورځ پولیس د اسلام آباد په دیلا بیلو سیمو کې عملیات کوي او افغانان نیسي.
د دغه هیواد پر اول پنځه خار کې بلمیش د افغان کډوال چې د هم د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د خپلې کډوالۍ دوسیه د مختوړلو لپاره تللی او اوس د شړل کېدو لږ وخت سره مخ ده.
اسلام آباد او راولپنډۍ چې ویزه یې هم درلودې وویستل او افغانستان ته یې ډیپورټ کړل. زموږ د کورنۍ غړي مخکې دولت کې وو، اوس بیرته افغانستان ته هم نشو تللی، هلته لږ وخت سره مخ کیږو.
خو یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته ستنه کړل شوي وایي په خپل هیواد کې هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او له پاکستانه تازه راستون شوي سالار ازادي راډیو ته وویل
خلک ډېر مشکلات سره مخ دي، بس پاکستان راغلی اوس بل چا مینه کې اوسېږي، خپله سرپناه لري اوسېدی او بس نور والا چې هلته هغه دغه هغه راتګ کړو بس راویست دی.
د کډوالو نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د تیر 2023 کال د سپتمبر له 15مې راهیسې تر اوسه په ټولیزه توګه له 8,24,000 څخه ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د یادونې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان د تیر کال په وروستیو کې ویلي وه 1,200,000 بې اسناده افغانان له ایران او پاکستانه په 2023 کال کې افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د پاکستان د حکومت د غلار خود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څنګه شاوخوا دوه اونۍ مخکې په خپل واتس اپ چینل کې خبر کړی و. د افغان طبیعت ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډۍ ووځي او افغانستان ته ستانه سي. دا لارښود بیا د راجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو ته خبر ورکوي چې هغوی هم باید له دې سیمو کډه وکړي، که څه هم هغوی ته د روان کال د جون تر دیرشمې پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې ده. د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې که دوی د دې لارښود سرغړوونکي افغان کډوال ونیسي نو افغانستان ته به یې ډیپورت یا په زوره واستوي. د پاکستان د حکومت د وروستي لارښود له مخې هغه افغانان چې درېمو هیوادونو ته یې د پناه غوښتنه کړې باید د مارچ تر یو دیرشمې له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید د دوی تقاعدي ورکړي، کنه نو پراخ اعتراضونه به وکړي. دا دوی څخه یو شمیر ازادۍ رادیو ته ویلي اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی، په خنوی حکومتونو کې کار کړي او له امکاناتو پرته په ډیر سخت شمی کې شپې ورځې تیری. نور جزئیات د سنا کاکړه په ریپورت کې اورو.
بشار پر روزګار پلاکت بو زندگی به کنه بهتر.
موسی احمدی په کابل کې یو متقاعد دی، وایي چې اقتصادي وضعیت خورا خراب شوی او اند ژوند د ورځنی لګښتونو وس هم نه لري. هغه ازادۍ رادیو ته وویل
اولادای ما خودک میخورند چوب دارم نه بهدار
د ماشومانو میساړ کیږي نه لرګی لرونه وب نه ډوټي او نه هم پیسې. څلور کله کیږي چې طالبانو زموږ تقاوت نه دی راکړي. کراچۍ لرم خدا چې زور يم خلک را باندې بار هم نه وي. ډیر نا وړه حالت کې اوسې
مور بهدار کسې بارم سره بادای بر مېری سپید استي.
د کابل ولایت اوسیدونکی یو بل متقاعد خان جان وایي چې د کوټو د ګرمولو لپاره له امکاناتو پرته یو ډیر ستونزمن او سوړ ژمی تیروي.
کارمند سابق وزارت معارف هستم.
د پوهنې وزارت پخوانی کارکونکی یم. څلور کاله کیږي چې د تقاعد موضوع بیخي سړه ده. یو ځل یې خو بیخي ودروله، بیا یې اعلان وکړ چې تقاعد ورکوو، خو تر اوسه یې حساب معلوم نه دی. موږ ټول عمر دولت ته خدمت کړی، باید زموږ حق راکړل شي.
د افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید دوی د تقاعد حقوق ورکړي، کنه نو دوی به پراخ اعتراضونه وکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم لسکونو دغو متقاعدینو په کابل او نورو ولایتونو کې لاریونونه او اعتراضي غونډې کړي، خو د طالبانو حکومت لخوا تر اوسه د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. دغه متقاعدین وایي د تیرو حکومتونو په څیر باید د دوی د تقاعد حقوق له کوم دلیل پرته ورکړل شي. طالبانو د 14 مریض کال په دوبی کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د متقاعدینو حقوق نه دی ورکړي. د طالبانو مشر هبت الله خونزاده د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو حقوق لغوه کړ او امر یې وکړ چې د تقاعد په نوم د برحاله مامورینو له معاشونو څخه دي پیسې نه اخیستل کیږي. خو د متقاعدینو له اعتراضونو او د دې پریکړې په وړاندې د ملي او نړیوالو غبرګونونو وروسته د روان کال په جدي میاشت کې د طالبانو مشر یو ځل بیا د یو اعتمادیز فرمان په صادرولو سره د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د دوسیو د څیړلو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړي. دغه فرمان متقاعدین مکلفوي چې دغو محکمو ته عریضه وکړي او د دغو ځانګړو محکمو دنده ده چې د متقاعدینو ټول کاري اسناد وڅیړي او د حقوقي دلایلو له اورېدو وروسته د هغوی د حقونو په برخه کې پریکړه وکړي. خو یو شمیر متقاعدین د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده د فرمان په اړه د اندېښنې او نیوکې په څرګندولو سره وایي دا نوی بهیر به د دوی د ستونزو د حل پر ځای د دې کړکېچ د لا ژور کېدو لامل شي. اعتراض کوونکي وایي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد خزانې په ریاست کې شته او باید هغه ته مراجعه وشي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د 1402 لمریز کال د راپور له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 1,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. د تقاعد حقوق پخوانیو دولتي کارکوونکو ته له 15 کلنۍ او یا له 40 کلونو خدمت وروسته ټاکل کیږي او د متقاعد له مړینې وروسته د هغه میرمنې یا خاوند او یا 33 کلنۍ پورې د هغوی ماشومانو ته ورکول کیږي. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې هم متقاعدین د تقاعد د حقوقو په ترلاسه کولو کې د ځنډ په ګډون په ځینو مواردو کې له ستونزو سره مخ وو، خو دا حقوق به ورکول کېدل.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان په اړه وروسته نور ریپورټونه هم لرو، خو وسیوي نړیواله مسلې ته رسو. د اوکرين ولسمشر چې هیواد له روسیې سره په جګړه کې خیل دی د اروپا لپاره د وسلوال ځواک تر منځ کولو وړاندیز وکړ. ولودیمیر زیلنسکی نن د مونشن نړیوال کانفرنس ته په وینا کې د دا ډول یو ځواک تر منځ کولو پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل چې ډیرو اروپایي مشرانو هم له اوږدې مودې راهیسې د دغه یو ځواک تر منځ کولو موضوع مطرح کړی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي اوس د دې وخت را رسیدلی چې د اروپا وسلوال پوز رامنځته شي او زیاته کړه چې هیواد له مخکې د روسیې په وړاندې جګړه کې د دا ډول یو پوز اساسي خی دی. زیلنسکی نن شنبه د مونشن نړیوال امنیتي کانفرنس په وینا کې وویل چې اروپا دا احتمال نشي ردولی چې ښایي امریکا او اروپا ته په هغو مسایلو کې چې دا لویه وچه ګواښي نه ووایي او یادونه یې وکړه چې ډیری اروپایي مشرانو له اوږدې مودې راهیسې دا مسله چې ولې اروپا خپل پوځ ته اړتیا لري مطرح کړې ده. د اوکراین ولسمشر وویل د په باور اوس د دې وخت را رسیدلی او د اروپا وسلوال ځواکونه باید رامنځته شي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اروپا د خپل پوځ طرحه مطرح کړې او یو شمېر نور مشرانو هم ملاتړ کړی و. د جرمني پخوانی صدر اعظم انګلا مرکل په 2013 میلادي کال کې د مکرون د طرحې په ملاتړ ویلي و چې دا ډول یو ځواک به د ناتو تمویلوونکی وي. یو شمېر نور مشرانو هم د اروپا د پوځي همکاري پر پراختیا په ټینګار سره ویلي و چې اروپا باید وکولی شي چې د احتمالي ګواښ په وړاندې په خپلواکه توګه اقدام وکړي. د اوکراین ولسمشر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو ته چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له ټلیفوني خبرو وروسته یې کړي او ویلي و چې دواړه مشران به ډېر ژر په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د یوې موافقې په اړه خبرې پیل کړي اشاره وکړه او ویل چې اوکراین به هیڅکله هم هغه معامله ونه مني چې د کیف له ښکېلتیا پرته شوې وي او زیاته کړه چې ورته مقررات باید په ټوله اروپا کې پلي شي. ولسمشر ټرمپ له پوتین سره له خبرو وروسته زیلنسکی ته ډاډ ورکړ چې د سولې په هرو خبرو کې د میستر شایي وڅوکی به د نوموړي لپاره ځانګړې وي. خو زیلنسکی نن په خپلو خبرو کې یو ځل بیا د کیف پر مخکینی دریځ ټینګار وکړ او ویل غواړي چې له روسیې سره جګړه په روان کال کې پای ته ورسوي او سوله وکړي، خو زیاته کړه چې دا به خطرناک وي چې که د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې له دې چې له ده سره وګوري د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتنه ترسره کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې هڅه کوي ژر د اوکراین جګړه پای ته ورسوي په دې وروستیو کې پر روسیې او اوکراین دواړو فشارونه زیات کړي دي. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې هیواد له روسیې سره د هر ډول خبرو اترو د مخه امنیتي تضمین غواړي. زیلنسکی دا خبره پرون جمعه په مونشن کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې د امریکا له مرستیال ولسمشر جی ډی وین سره لکتنې مخکې وکړه او ویل چې دای به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مخامخ کتنې ته هغه مهال غاړه کېږدي چې د ولسمشر ټرمپ له ادارې سره پر یو ګډ پلان خبرې او کار نوي شوی.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له شپږونه د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلی شئ او همدارنګه د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو یعنې د شپې لخوا په منځنۍ څپه 2.6 اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا افغانستان کې د القاعدې په ګډون د یو شمېر ترهګریزو ډلو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د یادې شورا د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې د دې ډلې ټیټ پوړي غړي او جګ پوړي مشران د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې خوندي ځایونه لري. تفصیلي په دې رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ځل بیا په افغانستان کې د القاعده، اسلامي ډلې یا داعش او جماعت انصار الله ترهګریزو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلی. هغه اندېښنه چې د طالبانو حکومت مخکې رد کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل 15 راپور کې چې تازه یې خپور کړی ویلي چې طالبانو منصوري کنډک چې د جماعت انصار الله او القاعده له جنګیالیو څخه جوړه د انتحاري بریدګرو یوه قطعه ده په بدخشان ولایت کې ځای پر ځای کړې ده. د راپور له مخې طالبان د انتحاریانو له دې قطعې د داعش په شمول د دوی پر ضد د نورو مقاومتي ډلو پر وړاندې کار اخلي. د مقاومت ملي جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه له هغو نظامي او سیاسي ډلو څخه دي چې په تیرو شاوخوا دریو کلونو کې د طالبانو پر وړاندې په پلازمینې کابل او یو شمېر شمالي ولایتونو کې بریدونه تنظیم کړي دي. په دې راپور کې دغه شان نغلی چې طالبانو القاعده ته اجازه ورکړې چې په افغانستان کې اډې خوندې ځایونه او روزنیز کمپونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې راغلی چې د القاعده ټیټ پوړي غړي له خپلو کورنیو سره د کابل په قلعه فتح الله، شهرناو او وزیر اکبر خان سیمو کې د طالبانو د استخباراتو تر څار لاندې ژوند کوي. د راپور په ټکو د القاعده جګ پوړي مشران بیا د سرپل ولایت د بلغولي کلي په ګډون کلیوالو سیمو او دغه شان کونړ، غزنی، لوګر او وردګ ولایتونو ته انتقال شوي دي. په دې راپور کې د پلازمینې کابل په شیرپور او افشار سیمو کې د القاعده د جګ پوړو مشرانو حمزه صالح، ابن سعید الغمدی او ابو اخلاص المصري د حضور په اړه ویل شوي. برسیره پر دې په راپور کې په خوست کې د جماعت انصار الله د روزنیز کمپونو، د اسلامي دولت ډلې د دایش د خراسان څنګه لخوا د نړیوالو ګواښونو او افغانستان ته د ننوتلو لپاره د دایش لخوا کارول شوي لارو په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان وروستي امنیتي پیښو ته خپله اندېښنه څرګندوي او د طالبانو له حکومت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. د اوسیدونکو حکمت او گیتا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ورسته امنیتی پیخي چې کابل کې شي او نور ولایتونو کې تر سره شوې دي ټول ملت اندېښمن کړي دي. کله چې زه د کورنا وزم نوتل په همدې فکر کې وسم چې زبرو غرمټ بیرته کورته راوګرځم کنه او همداسې زما فامیل کورنۍ هم په تشویش او اندېښنه کې شوې دي.
کناری که مردم افغانستان از ناحیه فقر و همچنان از ناحیه بیکاری رنج
می‌برند. تدی ترسنگ چی افغانان لفقر و بیکاری رنج وړي دا ډول ځانمرګ بریدونه د دوی پر روان باندې ډیر منفی اغیز کوي. د طالبان حکومت څنګه چې د سراسري امنیت ژمنې کړي باید په مغه ډول امنیت ټینګ کړي څو خلک په آرام فضا کې ژوند وکړي.
مردم اطمینان بتن همان گونه امنیت باید در افغانستان برقرار شوه تا مردم بتن در فضای خوب زندگی بکنند.
و مغختل په دې اکله د طالبان حکومت ویان زبیولا مجاهد و پښتو خود راپور در خبرې دوی د ازادي رادیو پښتنې سواب نکړي. خو د طالبان حکومت تل د القاعده او دایش په ګډون د ترهګری زو ډلو شتون او فعالیت په افغانستان کې رد کړی دی. د یادونې ده چې اسلامي ډلې یا دایش بیا په افغانستان کې د یو شمېر خونړي او بریدونو مسؤلیت منلی دی چې تر ټولو تازه پېښه یې په کندوز کې کابل بانک مخې ته یوه چاودنه وه چې د سیمه ییزو طالب چارواکو په خبره پکې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او نور ژوبل شول. خو ځینو طالب سرچینو بیا ازادي راډیو ته د وژل شویو شمېر تر 1000 تنو ښودلی و. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار د جنوري په 18 نیټه د یو راپور په خپرولو سره ویلي و طالبانو له یوې خوا په عراق او سوریه کې د داعش او د خپلو نورو مخالفو ډلو پر ضد اقدامات کړي، خو د القاعده شبکې او د پاکستاني طالبانو د تحریک په څیر د نورو ترهګریزو ډلو پر فعالیتونو چپه خوله پاتې دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت بیا هغه مهال دا راپور رد کړی و.
په اروزګان ولایت کې 15 تنه بې کیفیته او تاریخي توکي راټول او سوځول شوي دي. روغتیا پالان وایي چې دغه توکي د خلکو لپاره زهر دي او د هغوی له مصرف څخه باید ډډه وشي. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې.
په اروزګان ولایت کې سیمه ییزو مسؤلینو 15 تنه بې کیفیت او تر تاریخ تیر توکي راټول او وسوځول. ځایي مسؤلین وایي دغه ګام یې د خلکو د روغتیا د خوندیتوب لپاره پورته کړی تر څو د دې ډول توکو له استعمال څخه مخنیوی وسي. په اروزګان ولایت کې د صنعت او تجارت رئیس محمد داود شاهین ویل چې یاد توکي په تیرو 15 میاشتو کې راټول کړي دي. نوموړي دغه راز ویل چې په دغه توکو کې زیاتره یې په مرکز ترینکوټ ښار کې راټول شوي وو چې د خلکو د روغتیا لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي.
موږ د صنعت او تجارت ریاست ته دغه تاریخ تیر شان د ترینکوټ ښار او دغه رقم عمری ښار په دې کې راټول شوي وو چې نن د محکمې په حکم او د ټول کمیسون د غړو په حضور کې وسوځول. څلور 15 میاشت کې راټول شوي، انشاءالله د 15 ټن اندازه به وي. مشکل په روزګان کې انشاءالله صفر ته ورسېږو. سم انشاءالله په سل کې 50-90% د سلسله ختمه شوې ده، نور به انشاءالله صفر ته رسېږي.
د اروزګان ولایت د صنعت او تجارت رئیس دوکاندارانو ته جدي خبرداري ورکړ کې بیا په دوکانونو کې داسې توکي پیدا سي نو هغه به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت به په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نه شي.
څنګه دا دغه ته موږ په بار بار ویلم دی او په هوای مومر کړ دي چې نور دا تاریخ تیر شان م راوړي او که بیا پر هغه خبرتیا سربیره بیا مې چر وړل هغه بیا قضایي ارګانو ته سپارو هغه بیا محکمې ته معرفي کو بیا به محکمه د شریعت پر وړاندې کې غوته سزا ورکړي.
روغتیا پالان هم د بې کیفیت او تر تاریخ تیر توکو خطر ته اشاره کوي. روغتیا پال احمد الله ویل
رختیار زهریات را ټول کړل او ویس وزل زکه چې دا عوام د پاره غټ تاوان دی. دا مظلومان ستړي خلک دی او بیا دا تاریختیر بی کیفیته شان دا په سل کې سل سره تاوان دی او د مرزو لامل ګرځي.
په ورته وخت کې د وروزګان ولایت اوسیدونکي هم د دې اقدام هرکلی کوي. هغوی له حکومت غوښتنه کوي چې هغه کسانو ته دې سخته سزا ورکړي چې دغه توکي پلوري. د وروزګان یو ځایي اوسیدونکي محمد یاسف وویل
شکار وسو دا خلک د زموږ د ولایت خلک اکثره بې سواده دي، په دغه نه پوهېږي چې دا تر وخت تیر دي دا نه دي تیر، نو اکثره خلک د دغه څه مریضان سوي دي، هغوته باید سزا ورکول سي.
دا ټول اقدامات په داسې حال کې ترسره کیږي چې یوازې څلور ورځې وړاندې د وروزګان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې په دغه ولایت کې تر تاریخ تیر او بې کیفیته توکي په پراخه کچه پلورل کیږي. هغوی د حکومتي ادارو څخه غوښتنه کړې وه چې د دې ډول توکو د پلور مخه ونیسي او د مسؤلینو پر وړاندې جدي اقدامات ترسره کړي.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
السلام علیکم، زه نور علی احمد ته هلمند ولایت کې کوم سوالی سیمه اړیکې نیولې ده. مرسته په افغانستان کې اوس پران دوه نه اړتیاسته کچېری مرسته نور هم وزنجېږي. د افغانستان اوس 18 میلیونه تنفس چې د دروژ سره مخامخ دي، کچېری نور هم وزنجېږي، آیا دغه غبه دروژ کسان به ان 30 میلیونه پسې ورسیږي؟ نو افغانستان چې د اړتیا لري و مرسته اغم جوړ مرسته باید په کار کې د افغانستان سره په میلیارډو ډالر مرسته وسی. افغانستان جنگ ځپلې هوا دی، د نور ټول نړۍ کې چې د هغه امن او قراری ده اوس چې د غزه ده هم د افغانستان په شار د اخر ته الحمدلله برت مرسته روان دي، نو افغانستان ته باید مرسته راسي. والسلام.
السلام علیکم و رحمت الله. څنګه است ازادي راډیو کارکونکو؟ شایست په خیر است، خیریت دی، الله پاک دې جنت درکړي. افغانستان سره داسې دغه مرستې دوغونه مهم دي ځکه د افغانستان خلک ډیر سخت ضرورت ورته لري. په دا یخنۍ حالت کې داسې خلک شته چې خپل بچیان هم نه ساتلی، کوچني کوچني ماشومان دي، نو ګرځي پر دوکاندارانو باندې یو شی ټولی چې خپل ماشان لپاره یو شی پیدا کړي. نو داسې خلک هم په افغانستان کې شته. خو د افغانستان سره د نړیوالو مرستې ډېرې مهمې دي ځکه نړیوال باید چې مخ ورته راواړي. افغانستان د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی، نو څوک خپل ډوډۍ وس قدرت نه لري، باید چې نړیوال ډېره ډېره مرسته د افغانستان سره وکړي.
سلامونه اونی کې هند د ازادي راډیو کارکونکو ته. لکه څرنګه چې زه محمد عایب کلندری د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی یم، نو دا خو د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي، نو کومکونه د نورو هیوادو مرستې چې افغانستان ته راځي د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. افغانستان کې ډېر خوار او ذلیل خلک شته، نو دا مرستې یا کومکونه که چیرې ودرېږي د افغانستان خلک به ډېر له ستونزو سره مخ شي، ځکه په افغانستان کې هوا ډېرې یخې دي، بارانونه او واورې هم اوس فعلا شته، یخونه زیاتیږي، تر دې هم یخونه زیاتیږي. که دا مرستې ودرېږي افغانستان خلک له ډېرو ستونزو سره مخ شي.
د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کتونکو ته د زړه له کومې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مننه کومه د ازادي راډیو څخه چې زموږ صوتي پیامونه خپروي. د افغانستان نړیوالې مرستې د افغانستان د اوږدمهاله سولې، اقتصادي او پراختیا او ټولنیز عدالت لپاره اړین دي. د دې مرستو کمښت به یوازې اقتصادي ستونزې نه بلکې سیاسي او بشري ستونزې هم رامنځته کړي چې افغانان یې ډېر کړاوو سره مخامخ کوي.
سلامونه د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو
همکارانو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. صدیق الله عزتی ما د کمی مرستې چې افغانستان ته روانې دي، افغانستان اوس په یو داسې بحراني حالات کې دی چې حکومت مو غیر رسمي حکومت دی، اما د نړیوالو سره کم رسمي تعامل نه لري. نو کمی مرستې چې د نړیوالو د خوا څخه افغانستان ته روانې دي او